شب روزتان خوش.
سلام و وقت بخیر. در من سمت وقت نه بجوش ایتاس و ازادی رو دیتا واگز مختیرده چی دخبرون مطالب تلاشو خبرونه. پا اسلام آباد که در پاکستان در پرمان ترچنگ در نتیز وکونو او متارزینو ترمنز پا جگره که ننسیشم در قوسش بگم از سلور پولیس وشن شد. متارزینو واری چه در پاکستان پا خانه صدرزم عمران خان خوشیشی. در جورتی از خبری اجانس در پرلمه خیده پاکستان در کرونا چه روزرات دی پولیس وشن نتایی دی بیخو ویلی ندی چه دی پیخی مسئول استوک ده. در پاکستان صدرزم سرال باز شریف متارزین پا دی پیخه که تورن کرده ویلی دی چه اگو دو بسید کاروان سر بر پولیسو برید بکرد. عمران خان در تحریک انصاف گون دغه تورونه رد کردی. بلخواد در اسوسییتد پرس خبری اجانس راپور ورکړی چې په دې اعتراضونو کې یو ملکی کس هم وژل شوی دی. دغه اجانس هم درنګ دی په پولیس د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی. افغانستان د بشری قانون لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي چې طالبان د نوي قوانینو په وسیله نه یوازې پر افغان ښځو او میرمنو بلکې پر اقلیتونو هغو خلکو چې جلا فرهنګونه لري وته پر نارینه ولا ظلم کوي. ریچارډ بنټ له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځنی کمپاین په پیل کې په یو ویډیو پیغام کې چې نن یې پر خپل ایکس پاڼه خبر کړ ویل دي چې دا قوانین له منځه وړل نشي نو د افغانستان راتلونکي نسلونه به اغیزمن کړي. نوموړی زیاتوي چې باید هغه لارې چارې وموندل شي چې طالبان قانع شي چې خپل سیاستونه بدل کړي. څکه د په وینا په افغانستان کې درتونکې سولې او پخلاینې لپاره حساب کتاب مهم دی. په افغانستان کې د ملکی د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما او د دې سازمان د بشری حقوقو دفتر په تازه راپور کې د طالبان تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د رسنې پر وضعیت اندېښنه ښودلی. یونما نن په یوه بیان کې وویل چې دا راپور په افغانستان کې د خبرلانو د رسنیو کارکونکو رسنیزو ادارو پر وړاندې زیاتېدونکې ننګونې مستندوي. یونما وایي د سانسور او معلوماتو ته د لاسرسي پر وړاندې تر سختو بندیزونو لاندې چاپریال کې خپلې چارې پرمخ بیایي. د بشری حقوقو د سازمان هیومن رائټس واچ وای په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره روان تشدد تنظیم شوی او سیستماتیک دی. په راپور کې چې پرون د دې سازمان په ورپاڼه خبر راغلی دی چې د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان نجونو ښځو کړاوله هم د نړیوالو پاملرنې ترتیا لري. په راپور کې راغلی دی چې طالبان نارینه هم مجبوروي چې د ښځو په برخه کې د طالبانو اوامر پر ځای کړي او د مثال په توګه یادونه شوې چې یوه ښځه د طالبانو پر اعتراض وکړي یا یې جامې له ټاکلو معیارونو سره سمونونه لري نو هغو نارینه خپلوانو ته سزا ورکول کېږي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. افغانستان کې د رسنیو وضعیت
لذي وکړو را پدې خو طالبانو په افغانستان کې شل مورد کتبی او غیر کتبی یعنی په شفاهي ډول باندې ځینې نایب عملونه
پر سیمه ایزو ټولګیو بندیز او روزګان کې د خورځکه د ناروغانو ډېر دل
یو تر ډاکټر سوالات کډن چې دی وښ دی د و میاشت دی
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما او د دې سازمان د بشری حقوقو دفتر په یوه تازه راپور کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. په دې راپور کې د 2023 کال په اګست کې په 15مه د طالبانو له واکمنۍ وروسته د سږني کال د سپتمبر تر پای په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د بشري سرغړونو 3.5 موارد مستند شوي دي. د دې راپور په اړه نور جزئیات واورئ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما او د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر په یو ګډ راپور کې ویلي پر افغانستان واکمنو طالبانو د رسنیو لپاره له ننګونو ډکه فضا رامنځته کړې چې سانسور او اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې د خنډونو جوړول پکې شامل دي. خو راپور زیاتوي چې دا د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې یوازینۍ ستونزې نه دي. په دې راپور کې چې یونما نن خپور کړ راغلی دي چې سربیره پر دې خبریالان او د رسنیو کارکونکي د دندې د سرته رسولو پر مهال له ګواښونو ناوړه چلند خپل سرو توقیفونو او د قضایي تعقیب او حبس له مواردو سره مخامخ کیږي. راپور زیاتوي چې د کورنۍ او رسنیو په خبرونو او مطالبه کې د چارواکو مداخله تر ډیره د رسنیو د ازادۍ د لمنځتلو سبب کیږي. د راپور لمخه د یونما د بشري حقوقو څنګه د 2020 کال د اگست ل 15 نیټې څخه دروان 2023 کال د سپتمبر تر 13 پورې ل 316 خزینه او نارینه خبريالانو او د رسنیو لکارکونکو سره د بشري حقوقو د نقص موارد مستند کړي دي چې په دې کې د خپل سرو نیونو او توقيفونو 255 د شکنجه او ناوړه چلند یو 13 او د ګواخونو او ويرونو 15 یا موارد شامل دي. راپور زیاتوي چې پر حکومت له انتقاد کوونکو سره د تشدد د هغو د ګواخلو او ويرولو او خپل سرو توقيفونو په اړه د واضح تعریف نشتون د خپل ځان د سانسورولو یو فرهنګ رامنځته کړی دی چې د بیان پر ازادۍ ناوړه اغیز کوي. د یونما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر ګډ راپور د هغه لارښود یادونه کوي چې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز د 2020 کال د سپتمبر په 19 رسنیو ته وسپار په دې لارښود کې چې یو لس ماده لرلې راغلی وو د هغه موضوعاتو خبرول چې له اسلام، افغاني فرهنګ یا پټوله کې له ملي ګټو سره په مخالفت کې وي ممنوع دي. لارښود سپارښتنه کوي چې رسنۍ باید خپل راپورونه ل خبرولو مخکې د واکمنې ادارې له چارواکو سره همغږي کړي او د هغو تایید ترلاسه کړي. په راپور کې دا کار سانسور بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې پر هغې موسیقي او فلمونو چې خځې پکې ښکاري له شریعت سره د تضاد په نوم د بندیز، د رسنیو په ادارو کې د ښځو او نارینه وو د کار ځای د بیلولو، یا دا چې نجونې او هلکان اجازه نه لري په ګډه خپرونې وړاندې کړي، او په ځینو ولایتونو کې ښځې له روغتیایي او دینی خپرونو پرته له نورو پروګرامونو سره ټلیفوني تماس نشي نیولی یادونه هم شوې ده. راپور د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هغه قانون ته هم اشاره کوي چې د پخوانیو محدودیتونو ته قانوني بڼه ورکړي او نوي موارد پکې زیات کړي دي. په دې قانون کې چې د روان 2023 کال د اگست په 21 په رسمي جریده کې خپور شو او د نننني راپور په اساس رسنۍ اغیزمنې کړي دي، د ژوندیو موجوداتو پر رسمولو او خودلو ممنوعیت وضع شوی، د ښځو غږ له کوره بهر ستر بلل شوی، او موټر چلوونکو ته ویل شوی دي چې نشي کولای له شرعي محارمو پرته ښځو ته ترانسپورتي خدمات برابر کړي. پر دې سربیره په 19 ماده کې د امر بالمعروف محتسبانو ته پراخ صلاحیت ورکړل شوی دی، سو دا یقین ترلاسه کړي چې د رسنیو خپرونې د چارواکو له غوښتنې سره سم له شریعت سره سمون لري. په راپور کې په بهر کې د فعالو رسنیو له خبریالانو سره د ناوړه چلند او د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ پر وزارت سربیره د رسنیو په چارو کې د استخباراتو د ریاست د کارکونکو د لاسوهنو یادونه هم شوې. ملګرو ملتونو په دې راپور کې ویلي دي چې د رسنیزو سرغړونو کمیسیون موظف دی چې د رسنیو لخوا او د رسنیو پر وړاندې د سرغړونو اړوند مسایل حل کړي، او زیاتوي چې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې لاهم ننګونې شته او پر ښځو د ګڼو لګېدلو محدودیتونو له کبله خبریالانې او د رسنیو ښځینه کارکوونکي په خپلو دندو کې له پراخو خنډونو سره مخامخ دي. طالبانو تر اوسه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما او د دې سازمان د بشري حقوقو د دفتر د راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې تل ټینګار کړی چې په افغانستان کې رسنۍ د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ازادي لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما او د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر په یو تازه راپور کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. پر همدې موضوع مې له ښاغلي ضیا بومیا په تبیید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون مشر له ښاغلي بومیا ضیا څخه وپوښتل چې افغانستان کې د رسنیو وضعیت څنګه دی؟
لتیرو دریو کلونو نشي طالبان په افغانستان کې حاکم شوی دي. نړیوالو بنسټونو او پکوردنې نزینو بنسټونو لکه څنګه تاسو په ریپورت کې اشاره ورته وسو چې په دې ورسته یو ملګرو ملتو سازمان لخوا هم یو ریپورت یې افغان خبريالانو او د رسنیو د وضعیت په اړه خبر کړی دی، او دا ریپورت او دا شپږ کومې په رسمي ډول باندې مناکسی سوی دی. دیر دی اندیخنی وردی لذی اکنو را پدی خوا طالبانو پا افغانستان که شل مورد در کتبی او غیر کتبی یعنی پا شفایی دول بانده زین لایه عملونه مخبار کردی دی چه در طول سبب دی محدودیت دی کار دی رسنه کی گی ریپورتونه دا سی وایی چه پا دا قدره کلو که شاوخوا دری سوا زواندهی او فعال رسنه پا غیر فعال رسنوی یا بدلی سوی دی چه نشراتی بن کرده دی. دیگه تر سنگ گن شمیر گواکونه چه تقریبا پا روشتی ریپورت کسی دی ملگر ملتو لخواور کرده سوی ده دیس و شپک دیرس البته پیخی سب کری دی چه پا دی دیس و شپک دیرس و پیخو کې ګڼ شمېر خپل سره نیونې او توقیفونه شامل دي. د شکنجې او ناوړه چلند په سلو نه پورته دي او سل دیرسو په شاوخوا کې ګواکونه او تقریبا پنځه اویا ویرونکي موارد شامل دي چې دا واقعا وحشتناک حالت کې او همداراز
اوس بومیا صاحب مثال دي چې تاسو د ارقامو مویلې چلته پر رسنیو باندې څومره محدودیتونه وضع شوي دي. په دغسې وضعیت کې به یو خبریال ته یا د رسنیو کارکوونکو ته کار کول په دغسې محیط کې څومره ستونزمن کار دی؟
زه فکر کوم چې اوسنۍ رسنۍ د افغانستان یا خبریال چې په افغانستان کې کار کوي هغه مطلقا لکه یو مطبوعاتي ګلادیاتور غوندې ده. څه چې ورته ویل کېږي هغه باید وکړي. د مطبوعاتي ګلادیاتورانو یا مطبوعاتي روباتانو یوازې هغه څه دوی د خپرولو صلاحیت لري چې هغه سیج نه ورته ویل کېږي یا اقتدار نه ورته ویل کېږي. په خبر په ریپورټ یا په پیښه باندې هیڅ ډول اضافي شنون کې تبصری ته صلاحیت او واک نشته. په ځینو مواردو کې خدا سي هم سوي دي یا په ګڼو مواردو کې ځینې البته ګڼو مواردو پیښو کې داسې سوي دي چې رسنۍ او خبریال صلاحیت دې پیښې د خپرولو نه لري. ګڼ حادثات کېږي د اوس په افغانستان کې چې رسنۍ توان یا اجازه دې خپرولو دې دغه حادثې یا دې پیښې نه لري. دې ترڅنګ یوازې رسمی اعلامی هو به هو د خبر په شکل باندې خبریږي. اجازه رسنی او خبریال نه لري چې دغه اعلامی کراواله ثابت کاندي بیلانس کاندي یا ویننګي. چې دا په خپل یو ډول په ژورنالیزم کې یو اونده محدودیت ته یا مطلقا هغه یو معیوب ژورنالیزم ورته ویلی شو. نو وضعیت په دغسې حالت کې ده. اکثر رسنۍ هم د اقتصادي لحاظ هم د مسلکي فعالیت له وجې نه خپل عمرونه تقریبا کم بولي یا د روښانه آیندې ته امیدوار نه دی. په عمومي شکل باید ووایو چې هلته امید مطبوعاتي کار ته زندۍ سوی ده.
بله بله. په داسې وضعیت کې چلته خبر اعلان هم نه امیده دي د رسنیو کارکوونکو هم تاسو ګورئ چې ستونزې سره مخامخ دي. بل اخره برخلیک به څنګه وي؟ څنګه یو راتلونکی به د افغانستان رسنۍ ولري هغه چې په تیر شل کلن ماموریت کې پرې کار وشو سره مګزري وشو وروستو کې برخلیک څنګه موږ تاسو ارزونه کولی شو؟
زه فکر کوم برخلیک خو ما د ټویل سي یو څوک سي هغه په ګراوند کې کار کوي یا د ګراوند ریالیټي ورته معلومه وي چې د مغه په استناد باندې کېدلی شي چې دوی خپل فرضي برخلیک وټاکي. کوم څه چې له دننه نه بیرون راوځي موږ چې خبریالان د رسنیو مسؤلین راپوښتو هغوی بی حده ناامیده دي. مګر دا چې یو معجزه وشي او دوی ته د کار زمینه برابر شي او دا معجزه په دوه حالته کې دي. یا دا چې طالب کې اصلاحات راسي چې دا یو معجزه ده او یا دا چې رسنۍ دونه ځواکمنې شي چې د طالب د احکام فرامینو پروا ونه ساتي.
په تبید کې د افغان خبرلانو فدراسي مشر ښاغلی بومی ازیا او چې موږ سره مرکه کړې وه.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د طالبان حکومت د لکندر وروسته تازه پوروزګان او ځین نور سویلي ولایتونو کې هم د نړیوالو ادارو لخوا پر سیمې ټولګي بندیز لګول دي. پوروزګان او سویلي اوزو کې د یونیسف په ګډون دغه نړیوالو ادارو کارکونکو ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې د طالبان حکومت د خپل کسانو د منلو او ځین نور شرطونو په لمو لمل پرې د ټولګي بند کړی دي. نور جزئیات پر راپور کې
تر کندهار وروسته د اکثر نور ولایتونو په لري پرتو سیمو کې د مشمانو لپاره د نړیوالو ادارو لخوا پر جوړ سویو سیمایزو ټولګیو د طالبانو د حکومت بندیز. په روزګان ولایت او سویلي حوزه کې د یونیسف، سیف د چلډرن او ځینو نورو نړیوالو ادارو کارکوونکي وایي د طالبانو حکومت ورته د سیمایزو ټولګیو د بندیدو امر کړی او اوس په اکثرو سیمو کې دا ټولګي تړل شوي دي. په روزګان ولایت کې د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن یو کارکوونکي چې له تیرو څو کلونو راهیسې د دغه ولایت په لرې پرتو ولسوالیو او سیمو کې له زده کړو محرومو ماشومانو ته د زده کړو د لاسرسي په برخه کې کار کوي. د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د سیف د چلډرن دغه کارکوونکی وای دوی د یونیسف او یونسکو په همکارۍ د روزګان په دیرادود کې صاحب چنارتو چوره او خاص روزګان ولسوالیو کې په سلګونو سیمه ایز ټولګي جوړ کړي و چې په خبره یې واضې په دواو خاص روزګان او چوره ولسوالیو کې نږدې شپږ زره زده کوونکو د سیف د چلډرن له لومړۍ تر پنځم ټولګیو کې زده کړې کولې. د دې خبره په هر ټولګي کې تر ډیر سو ماشومان و. په سویلي حوزه کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف یو کارکوونکی بیا د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د کندهار او هلمند ولایت په ځینو سیمو کې هم دا بهیر پیل شوی دی. د یونیسف دا کارکوونکی هم ادا کوي او وایي چې په اکثرو دغو سیمو کې د طالبانو د حکومت د سیمه ایزو چارواکو لخوا د استادانو او نورو کارکوونکو د ګمارنې په پروسه کې لاسوهنه کېدله او پلمې جوړې دي چې د افغاني کلتور خلاف ماشومانو ته زده کړې ورکول کېږي. په زابل کې د یونسکو ادارې یو سیمه ایز کارکوونکي د نوم او غږ نه خپرولو په شرط په ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تازه له تیرو دوو ورځو راهیسې په شفاهي توګه د دغو ټولګیو د بندېدو امر ورکړی خو په خبره یې لا هم دا ټولګي فعال دي چې په خبره یې په ټول زابل کې په دغه ټولګیو کې تر دیر سو زرو زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو په دې سیمه ایزو ټولګیو کې د زده کوونکو ځینې کورنۍ اندېښمنې دي او وایي که دا ټولګي همداسې بند وساتل سي د ماشومانو پر برخلیک به یې منفي اغیزې ولري. له دې ډلې د روزګان او کندهار ولایتونو دوه اوسیدونکو د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دا موساتو معلومات ته درولې سکونی ویل هغه بانسو ډېرې سیمې ډېر خلک ډېرې علاقې ډېر وطنونه ډېر کلي د دغه تعلیم دی ادارې سره نامورو شو.
محلی یا سیمه ایز ټولګي هغو نجونو او هلکانو ماشومانو ته دي چې ښوونځي د اوسېدو له سیمو لرې دي او یا د بېوزلۍ او ټولنیز محدودیتونو له امله له زده کړو بې برخې پاتې وي. دغو ټولګیو ته درسي امکانات یونیسف د خپلو همکارو ادارو په مرسته برابروي. لګښتونه او د ښوونکو تنخواګانې هم یونیسف ورکوي او پر زده کوونکو یې ځینې خوراکي توکي هم ویشي. په راپور کې مرکه شویو د یونیسف په ګډون د بېلابېلو نړیوالو ادارو د کارکوونکو د معلوماتو له مخې د د افغانستان په یو درس ولایتونو کې نیسته په زورګونو ماشومانو په دې ټولګیو کې په زده کړو بوختي چې مخ کې یو شمیر رسنیو دغه ټولګیو شمیر 13000 او د زده کوونکو هم څه باندې 1500 خودلای وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د هند د کرکټ د تجارتي لیگ یا آی پی ایل د 2015 کال د سیالیو لپاره د لوبغاړو د اخیستلو په بولۍ کې د راشد خان په ګډون چې مخکینی لوبډلې د 13 کروڑ هندي روپیو په بدل کې ځان سره ساتلې، شپږ لوبغاړي د بولۍ له لارې د بیلابیلو لوبډلو لخوا په لوړو بیو پیرل شوي دي. کرکټ پوهان د سیالیو کې د افغان لوبغاړو ګډون خورا مهم بولي. افغان کرکټ مینوال هم د سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبېدو ته خوښ دي. نور حال پر راپور کې
د هندستان د تجارتي لیگ آی پی ایل د 2015 کال د سیالیو لپاره و افغان لوبغاړي د بیلابیلو لوبډلو له لوري اخیستل شوي دي. راشد خان له وړاندې پخوانۍ لوبډلې یې ګجرات ټایټنز د 13 کروڑ هندي روپیو په بدل کې د راتلونکي آی پی ایل لپاره له ځان سره ساتلی و. د 2015 زیږدیز کال د سیالیو لپاره لوبډلو ته د لوبغاړو د انتخاب ستره بولۍ سږ کال د نومبر په 24 او 25 نیټه د سعودي عربستان د جدې په ښار کې ترسره شوه چې ټولو لسو لوبډلو د 6.15 کروڑ هندي روپیو په بدل کې 102 هندي او بهرني لوبغاړي خپلو لوبډلو ته انتخاب کړل. که څه هم د سږ کال بولۍ ته 13 افغان لوبغاړي شارت لیست شوي وو، خو له ډلې یې له راشد خان پرته یوازې 6 لوبغاړي بیلابیلو لوبډلو ته انتخاب کړل شول چې د بولۍ له لارې تر ټولو په لوړه بیه پیرل شوی لوبغاړی نور احمد و چې چینای سوپر کینګز لوبډلې په 10 کروڑ هندي روپیو واخیست. علامه محمد غزنفر بیا په 4 کروڑ او 80 لک هندي روپیو د ممبئی انډینز لوبډلې واخیست. دغه شان د افغان لوبغاړو له ډلې عظمت الله عمرزی په 2 کروڑ او 60 لک د پنجاب کینګز لوبډلې، رحمان الله ګوربز په 2 کروڑ د کلکتا نایت رایډرز لوبډلې، فضل حق فاروقی په 2 کروڑ د راجستان رایلز او کریم جنت په 15 لک هندي روپیو د ګجرات ټایټنز لوبډلې واخیستل. د افغانستان کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات په دې سیالیو کې د افغان کرکټ لوبغاړو د ګډون په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا د خوښۍ زده د ویاړ زده چې افغان لوبغاړي چې دلته افغانستان کې روزل شوی دی، دلته په کورنی کرکټ کې ولوبېدل، دلته خوځل دل بیا د کرکټ بورډ له لورې په بیلابیلو لوبډلو کې دوی ته فرصت برابر شو، لکه 19 کلن لوبډله، الف لوبډله، ملي لوبډله، او هلته هم د ښه پرفارمنس په اساس بیا بیلابیل لیګونه د دوی نه غوښتنه کوي چې دوی سره په سوداګریزو لوبو کې ولوبېږي. نو دغه لیګونه هم ښه فرصت دی چې زموږ لوبغاړي پکې لا ډېرې زده کړې وکړي، لا ډېرې تجربې ترلاسه کړي، ځکه په دغه لیګونو کې د نړۍ د بیلابیلو لوبډلو لوبغاړي شته دي، روزونکي شته دي، نو د زده کړې لپاره لا ښه پلیټ فارم دی.
کرکټ پوهان د سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبېدل ډېر مهم بولي. له ډلې یې فرهاد فدایی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
څو اړخې دي. اول دا چې مثلا د مالی ارخصه د نړۍ په کچه باندې تر ټولو غټ لیک دي، ډېر زیاتې روپۍ لوبغاړو ته پکې ورکول کیږي، نو خامخاص کله لوبغاړو ته روپۍ ورکول کیږي، دوی د فیس یو څه کرکټ بورډ ته راځي، د کرکټ بورډ په بودیجه کې ورسره مرسته کیږي، او بل دا چې خپل لوبغاړو سره د غیر اقتصادي کومک د لوبغاړو د پیاوړتیا سبب کیږي، نتورکینګ د پکې سال ته تاسو ځي، انټرنیشنل کوچ سره تاسو اړیکې جوړیږي، انټرنیشنل لوبغاړو سره تاسو اړیکې جوړیږي، نو سبا ته تاسو د امغه نتورکینګ په اساس باندې د افغانستان نور لوبغاړي د پلیټ فارم ته معرفي کولای شي، او دغه سره کراوډ یا د نړیوالو مخکې سره افغانستان لوبغاړي کرکټ کوي، نو د پریشر سچویشن باندې دوی د نور لوبغاړو لپاره آماده کوي. څومره چې لوبغاړي ډېر گیم ټایم ولري، څومره چې ډېر کرکټ وکړي، کومره ډېر کرکټ پیاوړی کیږي، نو د هر اړخ څخه تاسو ته وګورئ د افغانستان د لوبغاړو لپاره دوی ګټې بیخي زیاتې دي، او دا ډېر خوشحالي ځای دی. الحمدلله د افغانستان څخه دغه لوبغاړي ورغلي دي، او د خپل سیالۍ کوم لوبيږي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مینوال هم د سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبېدلو ته خوښ دي. له کابل د کرکټ مینواله فتانه غفورزی وایي:
په پیل کې د افغان لوبغاړو د ښه قیمت اخیستل د هغوی د مهارت او نړیوال شهرت ښکارندوی ده. راشد خان او محمد نبی او نور افغان لوبغاړو په دې سیالیو کې د پام وړ مهارتونه وړاندې کړي دي چې د هغوی د بیو د لوړوالي یا د بیو لوړوالی یو مثبت ګام ګڼل. موږ ته افغان لوبغاړو د ګډون له امله په اپیل د لوبو لپاره خوشحاله یو څارو یې او تل یې ملاتړ کوو. دغه لوبې زموږ لپاره د ویاړ او خوښۍ سرچینه دي او هیله لرو چې افغان لوبغاړي له ډېر پرمختګ وکړي.
نوموړی وایي دغه لوبې ځکه ګوري چې افغان لوبغاړي په کې لوبېږي. یادونه ده چې بولۍ ته درې نور افغان لوبغاړي محمد نبی، نوین الحق او مجیب الرحمن هم وړاندې شول، خو کومې لوبډلې وانه خستل. د آی پی ایل لیگ د لوبغاړو د پیرلو په مراسمو کې سږ کال تر ټولو لوبغاړو په لوړه بیا هندي ریشب پنت د لکناو سوپر جاینټس له لوبډلې سره یو ځای شو چې تر یوې اوږدې او سختې بولې وروسته په 20 کروڑ لکناو لوبډلې واخیست او دا د آی پی ایل د بولې په تاریخ کې د یو لوبغاړي تر ټولو لوړه بیا ده. د آی پی ایل د 2025 کال لوبې به د مارچ په 14 پیلېږي او د مې په 15 به پای ته رسیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغاړو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
پورزګان کې د خوارځواکۍ د ناروغانو شمیر په زیاتې دوه پورزګان ولایت کې د خوارځواکۍ یا سوې تغذیه ناروغي په جدي ستونزه بدله شوې ده او په ځنګړي ډول ماشومان او میندې له دې ستونزو څخه سخت زیانمن شوې دي. روغتیایي چارواکي وایي چې د خوارځواکۍ د لاملونو په سیمه کې فقر، د خوړو کمښت او د مپوهاوي نشټوالی دی. د ترینکوټ ولایتي روغتون ته هر ورځ ګڼ شمېر ماشومان راوړل کېږي چې د خوړو د نشوالي له امله روغتي وضعیت اندېښنې وړ دی. نور جزئیات پر راپور کې.
په اورزګان کې د خوارځواکۍ ناروغي په چټکۍ سره د ماشومانو په میانس کې ډېره سوې ده. د روغتیایي چارواکو په وینا د دې ناروغي کچه د پخوا په پرتله 300 برابر لوړه سوې. دې لامل د خلکو نه عامه پوهاوی، بېوزلي او د غراز ناپاک اوبه یادوي. هغه کورنۍ چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي وایي د ژوند د سختو ستونزو او د خوړو د نشتوالي له امله ماشومان ناروغه سوي دي. د ترینکوټ ښار اړوند د بردی د سیمې اوسیدونکي نازی چې خپل ماشوم د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوستي وو، ازادي راډیو ته داسې وویل.
دغه لک مل مسای دی، المسای می راوستلې دی دلته. دغه مور کښنه پیدا شوی دی، ویل چې دا هغه نه کوي، ویني نه سر روزلای بره زور تر غلیم دی. اوس ما سره کومه کوي شې دی، او دغه د شې دی پرتی دی. بس ور کوم دروسه بشای نه دی ور کړی، دغه شې دی ور کوم.
یو بل شزه کریمه چې ماشومه د خوارځواکۍ لامل د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوړي د خپل ستونزو پاړه وای.
یو تر ډاکټر سوالونه کړه چې دای دی د دې وښ دی د ومیاش دی هیڅ دغه نو سره کوم رستور سره کې دا غن دوه غشت چې نن ته بستروم د ان کې ژوندې سی بیا چې بوزم بیا رسول بیا بیا راولم.
خوارځواکۍ هغه حالت ته ویل کیږي چې بدن د اړتیا وړ تغذیه تر لاسه نکړي. دا ناروغي په ځنګړي ډول په ماشومانو کې د وزن د کمیدو، کمزوري او د بدن د مافیت سیستم د کمښت سبب ګرځي. د وخت په تیریدو سره خوارځواکي کولای سي د ماشومانو په فزیکی او ذهني ودی منفي اغیزې وکړي او د مرګ لامل سي. د ترینکوټ د ولایتي روغتون د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر عبدالوارث رحیمی وایي د خوارځواکي د مخنیوي لپاره د تغذیه اړوند پوهاوی ډیر مهم دی.
ضرور نه ده چتمن دي ټولو ته داسې خوراک دی ورته ورکړل شي چې غوښې دی ورته ورکړل شي. دغه کومې غذاګانې چې معمولا په کورنۍ کې مصرفېږي که چېرته همدغه غذاګانې په خپل وخت او زمان باندې خصوصا وروسته د شپږ میاشتو نه دوی ته شروع شي، نو دغه ماشومان چې دی خوارځواکۍ نه اخته کېږي او د خوارځواکۍ څخه جلوګیری کیږي.
د اورزګان د عامې روغتیا ریاست رئیس محمد الله روحانی وایي که څه هم په دغه ولایت کې د خوارځواکۍ پیښې موجودې دي، خو دی وایي هڅه کوي چې د عامه پوهاوي له لارې دا ستونزه راکمه کړي.
نفوس په تناسب باندې یوازنی ولایت دی چې سوی تغذیه ماشومان پکې ډېر زیات دي چې هغه مختلف دلایل کېدلی شي. خصوصا به علمی ده او تر دې حد پورې د خلکو غربت هم پر دې باندې دغه کېدلی سي.
اورزګان کې د خوارځواکۍ زیاتېدونکې پېښې د سیمې د خلکو د ژوند پر کیفیت منفي اغېزې لري. که څه هم روغتیایي چارواکي د عامه پوهاوي په برخه کې پرمختګونه یادوي، خو د پاکر او خوړو نشتوالی د دې ستونزې اصلي لاملونه دي چې د حکومت او نړیوالو مرستندوی جدي پاملرنه غواړي. په وخت د ماشومانو درملنه او د تغذیې اړوند پوهاوی کولای سي د دې ستونزې مخه ونیسي.
د تندې څنګه خبرونه هم لرو، خو اوس خبرونه. افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي چې طالبان د نوي قانون په وسیله نه یوازې پر افغان ښځو او میرمنو بلکې پر اقلیتونو او هغو خلکو چې جلا فرهنګونه لري او حتی پر نارینه وو لا ظلم کوي. ریچارډ بینټ له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځني کمپاین په پیل کې په یو ویډیو پیغام کې چې نن یې پر خپل ایکس باندې خبر کړ، ویلي چې که دا قوانین له منځه ولاړ نه شي نو د افغانستان راتلونکي نسلونه به اغیز زمان کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت او د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر بیا تازه راپور کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. یونما نن په یو بیان کې ویل چې دا راپور په افغانستان کې د خبریالانو د رسنیو د کارکونکو او رسنیزو ادارو پر وړاندې زیاتېدونکې ننګونې مستندوي. یونما وایي چې د سانسور او معلوماتو ته د لاسرسي پر وړاندې تر سختو بندیزونو لاندې چاپریال کې خپلې چارې پر مخ بیایي. په راپور کې چې د طالبانو د واکمنېدو له پیله د روان 2023 کال د سپتمبر تر 10 پورې مدران غړي راغلي چې خبریالان او په ځنګړ ډول د رسنۍ خزینه کارکونکي له زیاتو بندیزونو او تعویزي چلن سره مخامخ دي چې د مسلکي کار پر مهال د دوی وړتیا اغېزمنوي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
که ترافیکو ته راځي شو یا ز خپل ملامت راتلم ز کمال لیسنس نه درلود اغم لیسنس نه درلود نو د قانون په وړاندې موږ دوانه ملامت 15000 افغانۍ زیانمن شوه.
یو شمیر ځوانان پرته له دې چې د موټر چلولو قانوني اسناد ولري موټر چلوي او بیا هم خپل او هم نور خلک له مرګ ژوبل سره مخ کوي.
د لوګر په لار یو ترافیکی پیښه شوې وه، تقریبا لس کسان مړ شوي وو، یو څو کسان ډېره سخت ټپي وو. نو همدا علت دا ده چې دوی کله چې لیسنس ورکوي صحیح امتحان نه اخلي، د هغوی نه چې د دې زده ده.
نن پام دې اکله خبرې کوم ملتیا موکړي. قدر منه ودونکو، تجربه ثابته کړې چې په هر کار کې بی غوري په تیر بیا د موټر چلولو پر وخت کې چیرې موټر چلوونکی د موټر ل چلولو سره بلد نه وي او اسناد هم نه لري، زړه بوګنوون کې پیخي رمسته کېدلی شي. تاسو به هم داسې ځوانان ډېر لیدلی وي چې کله د بل کس موټر په لاس ورشي سره لدې چې زده هم نه وي چلوي او بیا هم ځان او هم نور خلک له خطر سره مخ کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم په خبرونه کې یاد کړو وایي چې د خپل د دې شاهد ده چې د موټر چلولو پر وخت ځینې بې تجربه ځوانان د دې سبب شوي چې د ډیرو کسانو ژوند ورنه واخلي. هغه په پایل کې د هم وایي چې خځې بیا د موټر چلولو پر وخت له پوره احتیاط څخه کار اخلي، خو له بده مرغه دوی ته بیا طالبان اجازه نه ورکوي چې موټر وچلوي.
اوس په دې دوره کې د طالبانو په دوره کې انجن ته خو موټر بخینه ورکوي او لسنس نه ورکوي، اجازه نه لري. اوس خو نه بل جمهوریت په دوره کې خزو ډیر پام کوله. زما خپل سو ملګری او موټر دلودر یعنی زیاتره احتیاط کول. خو څو ورځې مخکې قبل ننګرهار پلار یو بد حادثه شوی و چې ځوانان هیڅ احتیاط نه کوي. کله چې پلار ځي د ننګرهار لاره چې ده ډیره خرابه ده، چې موږ ګورو په یو هفته کې څلور پیښې درې پیښې اتمن خامخا کېږي. داسې ورځې دي چې په دې لاره کې پنځه ترافیکي حادثې شوي دي. نو هیڅوک احتیاط نه کوي، ځکه چې هر لار ته چې څوک ځي همدا کسان چې موټر لري باید ډیر پام وکړي. لاره معلومه نه ده چې د موټر لاره بیل وي یا څوک چې پیاده روي کې د هغه لار بیل وي، نو ټول په یو سره ځي. همدې لپاره زه فکر کوم چې ترافیکي پیښې ډېر کېږي په افغانستان کې، بخصوص د لوی ښارونو لاره چې دي. په دې ځایونو کې اکثرا چې زه ګورم ترافیکي پیښې ډېر کېږي. یو څوارلس کلن هلک په موټر کې ناست و، همدغه ترافیکي پیښې م چې کېږي علت همدا ده، ځکه چې دا ماشومان دوی موټر ورکه ولسانس ورکه. هغه بل ورځ د لوګر په لار یو ترافیکی پیښ شوی و، تقریبا لس کسان مړ شوي و، یو څو کسان ډیره سخت تپی و. نو همدا علت دا ده چې دوی کله چې لیسنس ورکوي دوی یعنی صحیح امتحان نه اخلي، د هغوی نه چې دا همدا د دې زده ده. او زه چې اوس ګورم په افغانستان کې اکثریتا ماشومان په موټر کې ناست دي، دوی موټر چلوي او ترافیکي پیښې هم ډېر کېږي. دا کسان چې لیسنس نه لري د دوی موټر واخلي او دوی ته باید هدایت وشي، هغه مسلکي کسان باید موټر وچلوي تر څو چې همدغه ترافیکي پیښې لږ شي.
د پغمان اوسیدونکی جان هغه هم وایي چې که چیرې موټر چلول په مسلکي ډول زده نه شي د ترافیکي پیښو لوی لامل کېدلی شي.
په افغانستان کې معمولا دغه ډول ترافیکي پیښې د همدغه ځوانانو لخوا رامنځته کېږي چې دوی پر ترافیکي اصولو بلد نه وي، او یا هغه قوانین چې څه ډول ایجابوي ترافیکي دوی ورته پام نه کوي یا ترې ناخبره وي. بله مسله په کې دغه ده چې ډېر کله دغه ډول ځوانان چې وي دوی د تفریح په ورځ یا د رخصتۍ په ورځ باندې له ملګرو او حتی له ځینو موټر پلورنځیو دغه موټر په کرایه باندې راخلي او بیا د چکر او تفریح لپاره له یو ولایت بل ولایت ته تګ راتګ کوي. هغه په خپلو ولایتونو کې دوی د تفریح ځایونو ته ځي چې ډېر کله دوی ګړندی تګ کوي، او له همدې امله دا ډول ترافیکي پیښې رامنځته کېږي. او موږ د دا ډول د پیښو ډېر زیات شاهدان یو، ځکه چې په دې وروستیو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې دا ډول پیښې رامنځته شوي دي، او ګڼ هېوادوال چې په دغه ترافیکي پیښو کې البته یا ټپیان شوي دي یا خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. نو قدام سلاحاتو نه وڅېړو، مهم لامل یې دغه دی چې ډېری ځوانان پر ترافیکي اصولو نه بلد دي، پوه پې نه دي، او همدغه لامل دی چې د ترافیکي پیښو ګراف لوړ شوی دی.
کله چې یو ځوان موټر له خپل ملګري اخلي یا له هغه څخه چې موټر خرڅېږي له هغه ځایه اخلي، لکه څنګه چې تاسو ویل بیا پیښې سره مخ کېږي. خو واضح خبره ده چې پیښه کې موټر ته هم زیان رسېږي، انسان ته هم زیان رسېږي، هر څه ته. دلته څومره زیانمن کېدلی شي؟ آیا بیا توان لري چې بېرته، البته که چېرې ژوندی پاتې شي، چې دا بېرته دغه موټر توان ورکړي له چانه چې راوستلی، دا بیا څومره یو جنجالي موضوع کېدلی شي؟
واقعا چې دا یو جنجالي مسله په دې باندې کېدلی شي چې کله چې دوی یو موټر له پلورنځي راخلي، هلته له دوی نه یو ضمانت اخلي، یو خط ترې اخلي چې دغه موټر دی، دغه پلیټ دی، دغه ماډل دی، دغه رنګ جوړ دی، مثلا هغه روغ شی ورته ورکوي. بیا که دوی بیرته ورته سپاري او خدای مکه دوی ترافیکي پیښه کړی وي، نو حتما په ترافیکي پیښه کې خو مڼې نه ویشل کېږي، حتما دا مسله په کې وي چې ته به هم خرابېږي، مقابل لوری به هم خرابېږي. نو دا یو لوی جنجال خوبي هغه کس چې په دې ترافیکي پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی وي، ټپي شوی وي، هغه خو اسم د دغه پیښې ښکار شوی وي، خو وروسته بیا کورنۍ نو ته دا لوی جنجالونه پیدا کیږي چې هغه مقابل لوري راضی به لپلارا یا لتر یا د کورنۍ لور غړو د دغه موټر د تاوان غوښتنه کوي، او اصلا د دوی کورنۍ پر خبره نه وي ډیر کله چې اصلي مسلته یا د موټر نه چا دې څنګه نه دي. نو ورسته جنجالونه واقعا ډیر وي.
یا خو د سی مسائل وی چې هغه پادي ژوند کې هر کله سره مخ کېدلی سو، بل حیاتی مسائل دي لکه هم دغه د ډرایو په وخت به احتیاطي د ترافیکی له قوانینو نه بی خبری. تاسو په فکر ځوانان ولې د سیو کارت لاس ورته کوي چې هغه خپل ژوند په خطر کې اچي؟ ام چارچاپیره کوم کسان سي دي؟
مهمه مسله دلته په ځوانانو کې د تعلیم د کچې کمواله ده. که یو چاته خپل ژوند اهمیت ولري، هغه ته د مقابل لوري ژوند هم اهمیت لرلی شي. هغه که موټر چلوي او که نور په عادي ژوند کې وي، دغه اړخه چې تاسو یادونه وکړله دا ډېر مهم اړخ دی، خو متاسفانه چې زیاتره ځوانان دغې برخې ته پام نه کوي. او د دې برخې د پام نه کېدو لامل دغه دی چې په دوی کې د عامه پوهاوي نشتون دی. مثلا زیاتره ځوانان چې کله له ملګرو یا له دغه ډول پلورنځیو موټر راخلي، په کرایه باندې او په تفریح باندې ځینو دوی په لاره کې مستي کوي، ځواني وي، او بل خوانه دوی په لوړ غږ باندې البته موسیقي هم غږوي چې هغه په دې کې نور جم و جوش را پیدا کوي. نو بیا په ځان نه پوهېږي، له یوې خوانه هغه ترافیکي اصول نه مراد کوي، له بلې خوانه نو موټر هم پر دی وي. همدغه لامل دی چې بیا نو هم ځان خرابوي او مقابل لوری.
که دې ته راسو، تاسو له خپلو تجربو راته ووایئ، د لومړي ځل لپاره مو موټر څه وخت وچلاوه، څومره مو مخکې له هغه نه معلومات ترلاسه کړل، اسناد و نه و، په دې راته وغږېږئ.
زه په خپله شخصي موټر نه لرم، خو د ملګرو چې کله کله موټر راخلو د تفریح لپاره، بیا هماغه کوم ملګری چې مونږ سره وي، هماغه هم دې ته قانع کوو چې باید هماغه مونږ سره لاړ شي او موټر وچلوي. په دې خاطر باندې چې زمونږ هم دومره تجربه نشته د موټر چلولو په برخه کې، لکه څه ډول چې د یو سړي هماغه سر وکار له همدغه موټر سره وي، دې برخې ته پام کول واقعا مهم دي. او دې برخې ته پام کړی دی، او زمونږ له نورو ځوانانو غوښتنه ده چې دغې برخې ته پام وکړي، د موټر چلولو په وخت کې د هم ځان ته پام وکړي او مقابل لوري ته.
ځوانان چې د موټر چلولو قانوني اسناد نه لري، کله چې دوی له ترافیکي پیښو سره مخ کیږي که دوی ملامت هم نه وي، خبره نشي رسمي کولی، ځکه دوی د قانون خلاف موټر چلولی دی. رفیع الله سحر وایي چې دای خپل د موټر چلولو اسناد نه لري، له همدې وجې خو کله چې موټر ټکر وکړ ملامت هم نه و، خو خپل حق یې ونه شوی غوښتلی.
په افغانستان کې ترافیکي اصول ته خو که هغه غټان وي او ځوانان وي او کم عمر وي، خو څوک دغه ترافیکي اصول نه مراتوي. که چیرته په یو ملک کې ترافیکي اصول مراد شي، دغه سره د ترافیکي پیښې او دغه شانتي دغه ټکرونه د ماشومانو یا د غټانو وهل دا زیاتره راکمیږي. خو بدبختانه به ووایو چې په افغانستان کې دغه عمره پیشرفت لا نه دی رامنځته شوی، نو ترافیکی اصول څوک په بشپړ ډول نه مراته ای. که هغه 50% مراتم شي، بیا هم دغه ستونزې به راکمې شي. خو زه کوم د خپل ډرایوینګ کوم موټر ته کینم، خو دا تقریبا 4-5 کاله کیږي زه خپل موټر چلوم، خو تر اوسه لایسنس نه لرم. داسې مستقیز لګ دی مانی دی کړي، خو د یاد ورور نه، یاد پلار نه، یاد کاکا نه ګورو چې هغه سرهغه موټر چلایي. بیا مو آسته آسته ځان د موټر د چلولو سره عادت کړی، نو موټر ته کینو موټر چلو. او خوده ته مفهم نه چې د موټر یو اخی چې هغه یاد یو انسان ژوند لمنځوړو یا خپل ژوند لمنځوړو یا ځان مایه وکاو لاس په خپل ماته او سترګړندو. اومده لامل چې د دې بی احتیاطی ده چې مونږ په افغانستان کې سرکونه چې دی عموما کزو ایم، یوازې د کابل نه او د ننګرهار له خار نه او په دغه شان لوی لوی خارونه بغیر نور ټول په یو سرک باندې بودو باش کیږي، ځکه چې د خکته موټر او د پورته موټر دواړه په یو سرک باندې زی. نو زیاتره وخت دلته د ټکر تقریبا د حسابو کې 95% امکان شته چې ټکر رامنځته شي کله که بی احتیاطي وشي. عموما ځوانان چې بیا دی په دغه ودونو کې چې کله دی دغه ودونو کې یا خپل موټر یا د پردی موټر لاسته ورشي، نو دوی ډیر بی احتیاط ازغلی. او په دې کې عموما زما توصیه ده چې په دغه دونه کې باید مشران داسې یو کردار ولوبي چې د دوی هغه سم لارې تر وه چي او یا تر داسې یو هغه موسولی ډریور د دینه مخکې کوي چې دوی نور ځوانان بیلاری نه کوي او خپل مزل کوي. کله چې دوی دغه شان به سره په سرک باندې زین او خپل ژوند هم د خطر سره مخامخ کوي او د نور ژوند هم اخلي او ټکر رامنځته کوي.
تاسو ویل چې خپل موټر چلوي خو اسناد قانوني نه لري، چې تاسو ته د ترافیکو د ریاست لخوا درکول شوی چې دا د نور د موټر زده ده، تاسو باید موټر وچلوي. ولې مونږ دی غوښتي چې ورسېل ته امتحان ورکړي او اسناد واخلی او کله چې تاسو سره کوزی آی تاسو نه پوښتنه کوي چې راکه د موټر چلولو جواز راکه
د افغانستان کې کوزو وایم په سلو کې یار 50% خلک چې دي تر ټولو همدغه شان زمونږ په رقم ډریوران دي چې پلار ورو نزده کړی ده خو نور نه ترافیکي اصول باندې پوهیږي چې کوم ځای کې باید څه رقم رفتار وشي کوم ځای کې یو لوحه لګېدلی څه رقم ډرایوینګ وکړي زه کوم ځای کې تهدید شوی نه یم ماته کومه ستونزه نه ده پیدا شوې الان چې ما دوه درې کره تخپل هم ټکر کړی دی موټر مې وهلی دی بل موټر سره مې ټکر کړی دی ماته په هغه وخت کې کوم داسې ستونزه نه ده رامنځته شوې چې هغه ماته خود راجې شي زه لاړ شم او مجبور شم او یا لسنس واخلم یا کورس تعقیب کوم مونږ ته دا موقع نه و مسایده شو چې مونږ لاړ شو هغه ځکه چې مونږه تړل شو وینو مونږ په کمځه کې ودرول شو وینو مونږ تهدید شو وینو کومنګ ته چا ویل موټر رانه شارک ته وی سی ای رانه باندې کی یا خپل پارچره کی راته هغه ترافیکي اصول باندې نقدي جریمه کی نو مونږ مجبور او چې یا موټر ته کینو یا لاړ شو هغه مرجه ته حاضر شو یا کورس و یا لیسنس واخلو نو د څه خاص قیدات نو خو ست امارت پر اکثر په کابل کې نور ولایتو کې خو مانه دي لیدلی خو په کابل کې یو اندازه قیدات رامسته شوې دي چې اوس ترافیکون چې د لیسنس پوښتنه هم کوي د بیټ د تړلو پوښتنه هم کوي
تاسو د موټر له ټکر نه ویلې د څه رقم پیښو شاهدان یاست چې د اسې ځوانان چې د موټر چلولو په هنر نه پیږي موټر چلول زده وي موټر تکینی موټر چلوي د څه ډول پیښو شاهد یاست چې ډول پیښې دي لیدلې څه ډول پیښې دي اوریدلې
کزو وایم زه زیاتره وخت په هفته کې یا په 15 ورځې بعد کابل ته ځم هغه د خپل کاروبار په اساس باندې زم راځم که وګورم چې زه هر ځل د یا ننګرهار ته راځم یا کابل ته ځم زه په لاره باندې زیاتره وخت ګورم چې درې څلور په خو زه عموما شاهد یم چې درې څلور پیخې په دې لاره باندې شوي دا ټول علت د ډریورانو بې احتیاطي تیز رفتار د سرکونو معیاري نشتون دی چې دغه پیښې رامنځته کیږي او دغه پیښې موږ په روزمره ژوند کې ګورو ټول که دغه د کابل د لینډ ډریوران په عموما کې وګورم دوی په لار باندې که د ورځې درې کره تلاړ نشي نو یو کره دوه کره خو خامخا ځي او راځي بیرته عموما دی په هر ورځ باندې دغه شان دي پیښو شاهدان دي خو بیا هم په احتیاط نه کوي بیا احتیاطي کوي موټر لیو بل سره سپیټ وهي او سرک عامه شان معیاري نه دی جوړ چدی په سپیټ وهي زمونږ استاد چې د کابل سرک چدی خو کزو وایم د شپېتونه تر اویا او پنځه اویا پورې د دې سپیټ لفاره دا سرک جوړ حتی تر دې پورې چې ډریوران یو سولوشن سپیټ وهي په دغه لار باندې یو سول سلويخ سپیټ وهي تبا نو ټکر رامنځته کیږي او خپل درته وایم زه خپل ټکر وکي او الان که زه ملامت هم نو مفهغه کی زه تل مزه چې کله د پرای سرک نه عمومي سرک ته وختم نو یو رینجر موټر او یو دانه کورلا موټر دی دوانه په سره صورت اخیسته او په سرک باندې ډیر تیز را خوشو ما ګوشه زه لټو چې زه د دوی نه داسې زیاته غاړې ته شم چې ځان خوندي کما خو مې نه شکرې هغه مخره ولم چې زه کله یو ګوشه زیاته تاویدم نو زما د موټر رسته جوړه ټیرونه چې دا په سرک باندې یو اندازه پاتې و ما غو چې د کورلا موټر زما موټر ته راورسې زما موټر یو ها ډیر یو بده پی خرامانسته شول خو خوشبختانه وایم چې څوک پکې جوړبل نشو موټر هم ډیر خراب شو هغه موټر زما موټر یو ها زما د موټر نه لاړ رینجر موټر یو ها د رینجر نه یو سراچی موټر سره ول په یو وخت کې څلور موټر دغه موټر نه ځانمن شو
bale de de la tsawa akum jwan zida chala was da na wakas kala kala tehniki awarizmi
kurla motor khawndo da kam takaruna chraman sta shu da da ranger aw da kurla motor da dwano behtiyati waza ka che sarak de dwano qabza kada aw le yow bulna koshish ko che yow bulna krasu ke umakh kishi no sarak tol dwai qabza kada aw manga ta da muqana barabar da surat ke ra rawano no mang koshish ko che le dwai nazan bachku mang da dwai sara speed no ha khuzan bachku aga no che dwai کورلا موټر کله په درینجر موټر نه کراس کوو په دغه وخت کې زما موټر تر اورسېدو لارې قید و نور موټر مخترا روان وي دا مجبور شو زما موټر یو ها او زما د موټر نه موټر به کنټرول شو لاړ نور موټر یو په دغه وخت کې زه وایم ټوله غلطي د کورلا د ډریور وک چیرته غي لګم د اوسلې نه کار اخسته وي د احتیاط نه کار اخسته وي نو دغه پیښه نه رامنځته کیدله
بیرته سي موټر بیرته تر ته جوړ ک
ترافې ټرافیکو ته راځي شو وي خپل ملامت راتلم چې کمال لسنس نه درلود اغه لسنس نه درلود نو د قانون په وړاندې موږ دوه ملامت 25000 افغانۍ ځانمن شو او پاغه کې نو بیا یو اندازې پیسې په ما باندې راغلي او درې برخې پیسې بیا غوړ کړی
ښه کپدې باندې خبرې وکړي چې ځوانانو ته څه ویل ولري د موټر چلولو په وخت کومې خبرې په نظر کې ونیسي کله چې اسناد نه لري کوم ستونزې سره مخ کېدل شي عملی مثال تاسو یاستې که تاسو اسناد درلودلې کله چې ټکر رامنځ ته تاسو ملامت نه وي تاسو تلای سوای ترافیک او تا خپل موټر مو په مقابل نفر جوړولای سوای مګر دا چې اسناد مونږ درلوده تاسو خپل حق تیر سوای ځکه دلته قانون ته ملامت وي خپل تجربه غوځوانانو ته هم دا ووس تاسو غوندې ورته کارونه کوي څه ورته وایي
د هوا ټول ځوانانو ته زما توصیه دغه ده چې دوی هر کله د موټر چلوي اول خو د قانوني اسناد واخلي اغه لیسنس د ترافیکي اصول او اشاري دي چې کوم ځای کې باید ټیکسي تم شي کوم ځای کې تم نشي په کوم ځای کې باید د بڅومره سرعت کې لاړ شي په کوم ځای کې باید بڅومره احتیاط وکړي نو زما ټول ځوانانو ته دغه توصیه ده چې دوی باید اول خو لاړ شي قانوني اسناد واخلي بعد لاغي جلب تکینی ځکه چې موټر د سی او شاده چې کولګه به احتیاطي ور سره وشي نو حتی استاجوند مخلی او د یو بل ځوان او یا زنانه وسی که هر څوک خداغه ژوند مخلی نو دا یو ودی خبره نه ده چې منګ په ژوند کې دغه ټکو ته بای ډیر پام لرنه او ځوانانو ته توصیه ده چې په دغه خادیګانو کې زیاتره ټکرونه رامست کیږي په دغه کې باید ډیر له احتیاط څخه کار واخلي ځکه چې د دوی او مستی وی ځوانان وی جذبه وی او د یو بل کور دغه په ټغر باندې کینی ټکر رامست کیږي خپل هم پکې خوږیږي هغه خوشحالي په غم باندې بدلیږي نو د ځوانانو څخه مه هله دادا چې د ډرایوینګ په وخت کې ډیر احتیاط وکړي ځکه چې زمونږ د افغانستان سرکونه داسې په اصلي معیار باندې نه دي جوړ چې مونږ وایو چې دلته د ټکر او یا د فیخو امکانات ډیر کم دي دلته هر وخت او لګه به احتیاطي ډیر زیات خطر انسان ته اړي نو د ځوانانو څخه مه هله دادا چې باید په خپل ډرایوینګ کې خاده یو کې خوشاله یو کې ډیر احتیاط وکي او د ډرایوینګ په وخت باندې ټول ترافیکي اصول مراد کی هغه به تړل دي کاغه د یو موټر څخه کراس کول چې هغه په څومره ساحه کې کراس سره وشي ورپسې د نورو موټرو پسې مشاته تاګ دی چې هغه کوم ترافیکي مسافه هغه باید مراد کی ځکه چې هر موټر دا یو برقی سیستم لري هر وخت او هر ثانیه دا امکان لري چې هغه مخکې موټر چې تور پسې کچیرته پسې ته په دومره ساحه کې لال شي چې هغه ته نشي قید کولای بیا خپل موټر نشي را کنټرولولای مخکې موټر ته مشکل پیدا شي یو ستونزه پیدا شي نو ته مجبور یې چې بیا لاغې سره یو بده پیښه وکې او ټکر وکې نو په دغه وخت باندې تاسو دغه مسافه مراد کړئ او ترافیکي اصول مراد کړئ که تاسو دغه مسافه او ترافیکي اصول او دغه هر څه مراد نو ان شاء الله چې په ژوند کې به ډېر خوشحالیان ولري او نو به دغه شان بد پیښه شاهدان کې ګل کمنګ شاهدان شوی
بله دا خو سو نور ځوانانو ته پیغام ځان ته به څه ویل ولري ځکه تاسو هم تر اوسه پورې اسناد نه لري تصمیم لري اسناد اخلي لغه وروسته به ډرې وری کوي څنګه
تقریبا هم دا پلان لرم چې او په هڅه کې ما چې لار شمه د 15 یا 16 ورځې د ډرې وری کورس دا یعنی نو ځنور په ډرایوینګ باندې خو پوره فوېګم ځکه چې ما هغه د چا خبره په کابل لین او په ننګرهار په لین او په کونړ کې په هر ځکه موټر چلاول لري نور په هر سبانې فوېګم خو هغه ترافیکي اصول او اشاره او ټیکسی د تم ځای او دغه باندې ځنه فوېګم زبا د خپل ځان تم د تروسیا قوم چې تر هغه پورې چې په دغه باندې پوښوې نه ما او یو قانوني اسناد ولرم نو تر هغه پورې به خپل ځان ته وایم چې باید ځان کنټرول کوم او ټیکسي وانی ونه کوم موټر ته کینه نه ما ځکه چې یو بلې وی باندې پیښه شاید نشم
ګران دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چیاست الله مومال او ملګری
پخما خدا اشنا پتو مترم پخما دل دلیلا در کی ملم پخما خدا اشنا پتو مترم پخما دل دلیلا در کی ملم
Thank you. می بی گناہ می نہ کی شیر اپڑا دی می بی گناہ می نہ کی ملنگ پتما دل دل لیلا در کی ملنگ پتما